مخکې تر دې چې زهرو کاروان پروګرام خپور کړو لاندې خبرونه. په افغانستان کې نن نوې تعلیمي کال پیل شو، خو دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله شي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې په فعالیتونو د ترن لري کولو لپاره وی پایلې ته ورسي. ښاغلی فهیم ازادي راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د ترنډېدو له امله د میلیونونو وګړو په خدمتیا او د خپلو کارکونکو د راتلونکو په اړه هم اندېښنه وشوه. د پاکستان چارواکو د سکرو په وکان کې چاودنې دولس کان کیندون کې وشلې او اته نور ټپیان کړی دي. د بلوچستان یالت د قانونو سر پلټون کې عبدالغنی پلوچ ویلي چاودنه تیر شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز له امله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځني ختیځ په سفر روان شو. دا د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیله سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان د تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات پلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیايي کم ته بوډان دي شي.
دا چې نشه ولی پر ځان باور کمزورې کوي او یا یو مخلمن زوړي په دې اړه مول ارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده.
یار رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولای چې په اروپایي هیوادونو کې د نشه یي موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد مرکز پالیسي جوړونکي په تیر یو کال کې د نشه یي موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسیدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه شوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تریاکو څخه جوړې شوې شیشې له کموالي سره مخ شي او دې ته به اړ شي چې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تریاکو د کموالي او کیمیاوي نشه یي موادو د ډېروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي. پایله به دا وي لکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشهیي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 70% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شویو هیروینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یوه میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق او له دې تاریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتیا د څارنې مرکز موندلی چې د افغانستان ډېری تاریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوه هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. وست دې مرکز پالیسی جوړونکو وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشه یي موادو او قاچاقونکو نیول شوی چې د هیروینو قاچاقونکو له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاقوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشه یي موادو غوښتنه او بازار ته د نشه یي موادو رسول هغه سي مدیریت کړي چې دوی غواړي.
criminal groups active in the illicit drugs market they offer
mafiai dele de nashai mawad pa bazar ki deere faale aw zanuna la har halat sara jodawi sikar tol haga buhranuna chi mo gulidal laka da corona dawra aw pa afghanistan ki da taliban tahawul په دې ټولو حالتونو کې د نشئی موادو بازار فعال وو. د نشئی موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په توتیر خوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلی و د افغانستان د نشه یي موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا میں خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لار پمڑی کنا وم پمور خو اس بخ خبر نه خم خم مور
چمون گ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل شوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل شوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فراه له ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي. راټول شوي معتادین وایي که د نشه یي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصرفیت زمینه برابره نشي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپل موټرونو ته ورچوي. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټول ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شي.
عملیات پلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روش د معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي، د ټولو ولسوالیو څخه به روش د معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولیږو.
تر کابل او هرات وروسته فراه د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو لمخې د فراه ولایت معتادین زرګونه نفر او ترسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فراه ولایت د زندان یو برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فراه ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشهیي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته ویل
اولین غشتنه مودغه د چې دغه د جمیز خدغه نابود د مواد مخدر دغه د چې دغه سرلره ټول کی هغه ته سخت جزا ورکي، هغه څوک چې پروشنده د مقصد کاروبار کوي او بل مونږه د چې زمينه د کار ورته برابر کی د مور طبقه خلکو ته.
په فراه ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپل کورنۍ او توسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثنا الله چې تازه د فراه ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اعتیاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشاونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپل کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کوم ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فراه او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو سپورونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باور کیږي. خپلې وړتیاوي او مهارتونه ورته ډیر بې ارزښت ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پرېکړې نسی کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشي په کوم پړاو کې پر ځان باور لمنځه ځي، د هو کسانو نخي نخاني څه دي چې پر خپل ځانونو بے باور دي او څنګه کولای شو چې پر وسوي معتادینو کې پر ځان باور بیرته راځوندای کړو، په دې اړه مول ارواپو متیولا وزیري سره مرکه کړی او په پیل کې مو پوښتل چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد په نفس دی چې انسان په حقیقت کې هیڅ نه لري اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد په نفس واقع نه لري ځکه چې د هغه لپاره حلزل نه کې. صرف اعتماد په نفس دی کاذب لري، لکه ځان ته تهوار درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي، په حقیقت نسی تبدیلولی. او دوم اعتماد په نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد په نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې دا هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد په نفس دی حقیقي دی. هغه کسان چې اعتماد په نفس ډېر ضعیف دی هغې زر معتاد کېدلی شي ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکی معمولا د انسان رواني حالات سره ډیر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکی استعمالوي نو د اعصاب او مرکزی قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیف کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفي اغیزه لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا لمنځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی، د اعصاب او مرکزی قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو د اعتماد په نفس او باور لمنځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي، تر څو دا وکولی شي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مختلف شي، په چل او فریب باندې مختلف شي، او اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تلي. هغه کسان چې د سره راکړه ورکې کړي، کره کره په پیږي چې دغه د کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال او کردار چې دي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استواره نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باور دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروف ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري، او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې او چا سره خبرې اترو کې سي، کله چې د خبرو له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل خبرې نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو سوي او معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي، چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې. له ده سره باید د کورنۍ چلند ډیر ښه او آرامه ورسره اوسیږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ لخوا باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي، د کورنۍ لخوا باید ورته ونویسي چې یاد معتاد زو، یاد خودري زو، او همیشه د ته ووایي پرون دی چې دا کار کولی سو، نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبي یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوی دی. هر لازم مهارتونه ایسه په کانسلینگ یا مشاوره په جریان کې اخیستی دی، معتاد په ځان باندې باید عملی که او ارواپوهان لدغه معتاد څخه پختنه وکی، تعقیبی که چه کل روخ شوی معتاد لچالشتون سرمخ کیگی ورته راهنمایی وکی. او درهیم موضوع روخ شوی معتاد مسئولیت دی چه ده خپل ځان تا متوجه وسیگی، صرف سره هغه هدف تا رسیگی چه اعتماد په نفس زیاد سی.
کله سی چوک نشه خوش کړي، آیا لاسه ورکړی باور یې بیرته راځوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
سکره دا لروختونونو سخه رختتیجی سل پسله هغه باور یا اعتماد په نفس لاست راولی. هغه وقت کولیسی چه دغه ناروغ لخپل کانسولر سخه پوره مهارتونه لاست راولی و سیگی او پزان تطبیقولو که کوشش وکړي. زینی وقت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ خپل ویني چې ډیر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم لري، هغه وخت چې مخدره توکي نو استعمال کړي خی خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخی اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 سره خپل مهارت وخی، خو په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلران ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډیره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشئی موادو اخته کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بی ځای مصرف او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و، ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته اوسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس د خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا و رضا
بلار باب سے
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی، ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچه یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا دی کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال رضا، رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جان ډیر ساده هی چیرې ام نشی تلای نن بلار شي خو سبا به بیرته راشي زاری بم دوی کوي چې موږ ته کار راکا
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپیره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاس به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما تا مرباب غلام علی وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب زیب قربان دیشم توبه مون گره توبه بیاد نسی کار نکو تر خپل پورم تیریو بس یوازی دوده او نشایی مواد را کوا و بس مون طول نتا کار کوا
بس اما دا ورزه کار مو شروع که
نه نه لارم ارباب سیب
ورزه ورزه
ارباب سیب دوی تا خوب نور زیونو کم کارونو پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغلل او دا دنشه موادو خبره سنگ یاد کرده
ما نو در تویلی چه زن نقشه لارم اگه نقشه اوز کامیابه شو
سنگ نقشه
ما چی با دوی تا میلمستیاوی او میلی جوڑه ولی نو پا خوراک او چخا که می نشهی مواد ورگده ول زینی نشهی مواد با می ورکول او ارتویل با می چه دا اخری نستریا موزی او دیر کار کولای شه
سشه؟ نشهی مواد دی ورکول؟
او پا دیر دول می طول نشهیان کرل وروستا می نشهی مواد هم خپل ورطا پیدا کول
خا خا عجیبه دا والا
اوز دوی لنشهی موادو پرتا جوان نشی کولای او نشهی مواد هم خپلا نشی پیدا کولای نور با دوی تر مرگ پوری زما سر مفتکار کوی از ما مرایان بوی
تا زادی راڈیو درن آوریدن کو تا زهر و کاروان خپراوانه هم دوم روه تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
بگرام هوا کڑھا بخارا تا وگما یو سا بخارا تا